دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دی. په دې خبرونه کې زپام ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. په دې خبرونه کې د سیمې او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خبرو. خو تر هر سبق کې د دې محل خبرونه له افغانستان د بهرنیو فوجیانو تر وتلو وروسته پرون له کابل هوایي ډګره لومړی نړیوال پرواز قطر ته ورسید. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې د پیسو د لیږد مخنیوی د هغه هیواد اقتصاد زخت ځپلی شي. او امریکایي ولسمشر د کورونا وایرس زیاتېدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې. بشپړ خبرونه له افغانستان. د نړیوالو فوجیانو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل له هوایي ډګره په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر ولاړل. د افغانستان د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د بهیر تر پای څخه د پاسه یو ونه وروسته لومړی پرواز و. د قطر هوایي شرکت الوتکه پرون په دوحه کې ښکته شوه چې دا د غریب د غرب او د افغانستان د نویو واکمنانو ترمنځ د پیچلې همکارۍ یو بیلګه بلل کېږي. میاشت هغو پخوانیو یاغیانو د امریکا په مشرۍ له افغانستانه د خلکو د ایستلو د ګډوډ بهیر په همغږي کولو کې مرسته کړې وه. خو په پای کې له خطر سره مخامخ زرګونه افغانان او ځینې بهرني وګړي لا هم په هغه هیواد کې پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون نوی تجارتي پرواز د طالبانو له لوري لومړی مثبت ګام بللی دی. طالبانو ژمنه کړې چې هغو بهرنیانو او افغانانو ته به له هیواده د وتلو اجازه ورکوي چې سفري اسناد لري او غواړي بهر لاړ شي. سپینې ماڼۍ بیګا په یو بیان کې ویل طالبانو له هیواد د امریکایي وګړو او د دایمي استوګنې لرونکو په وتلو کې د اسانتیاو پیدا کولو په برخه کې همکاري کړې. بیان وایي طالبانو نرمي او ورسره په معاملاتو کې مسلکي چلند خولای چې دا لومړی مثبت اقدام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس ویلي په پرونی پرواز کې لس امریکایي وګړي او یوولس هغه کسان شامل ول چې په امریکا کې د دایمي استوګنې قانوني اسناد لري. په نورو مسافرو کې د کاناډا، هنګري، اوکراین، جرمني او برتانیې وګړي شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي خبرداري ورکړی دی چې د پیسو د لیږد مخنیوي هغه هیواد او اقتصاد یې د پرزیدو له خطر سره مخامخوي. ډیبرا لاینز بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې طالبانو ته باید پر داسې مهال یو چانس ورکړل شي چې هغه بنسټ پاله ډله له یاغیتوب څخه پر هیواد د حکومت کولو پر لوري د ګامونو اخیستو هڅې کوي. نوموړي 15 کسیزې شورا ته ویل ژر باید یوه داسې طریقه ولټول شي چې ورسره افغانستان ته د پیسو لیږد روان شي چې د اقتصاد د ړنګېدو او ټولنیز نظم د خرابېدو مخه ونیول شي. د نوموړي په خبره که پر افغانستان بندې شوې پیسې ورجاري نشي نو اقتصاد به یې زخت وځپل شي چې له وجې میلیونونه خلک د بېوزلۍ او لوږې ښکار کېدی شي او له هغه هېواده د لوی شمېر خلکو د کډوالۍ د څپې لامل ګرځېدی شي. طالبانو تیره میاشت پر داسې مهال په کابل کې غرب پلوه حکومت ړنګ کړ چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو له افغانستانه خپل سرتیري ایستل. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم افغانستان له وچکالۍ، د هیواد دننه د خلکو له بېکورۍ او له بشري بحران سره مخامخ و. هغه مهال به بهرنیو هیوادونو د هیواد د بودیجې تر 50% زیاته برخه ورکوله چې هغه سلسله د حکومت تر ړنګېدو وروسته ودرېده. امریکا د افغانستان بانک د لس ارب ډالرو شتمنیو زیاتره برخه کنګل کړې ده چې د هغه هیواد پر نویو واکمنانو یې د کنټرول د وسیلې په توګه وکاروي. د سند پولیس وایي په تیرو درو ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 1.5 زیات افغان کډوال نیولي دي. د سند ګوټکي ښار انتظامی مشر عثمان عبدالله تیر ماښام مشال رډیو ته ویل د گرفتاره کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یې یوازې تذکیرې لرلې.
دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
عبدالله زیاته کړه چې د افغان کډوالو پر ضد مقدمه جوړه کړې او هیواد ته استنوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستاني چارواکو پر اقدام اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر افریدی بیګا مشال راډیو ټول په ورستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال هیواد ته ستانه کړي. د تیرې میاشت په نیمایي کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، نو زرګونه افغانان د سپین بولدک او چمن له لارې پاکستان ته د تګ هڅې کوي. افریدی زیاتوي چې د افغانستان ګاونډیان دي د هغه هیواد سیاسي حالاتو ته په کتو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د 18 کلونو په عمر کې ومړ. د هغه کورنۍ وایي چې یوسفزی له 3 میاشتو راهیسې ناروغ و. د نوموړي زوی ارشد یوسفزی پر فیسبوک په بیان کې ویلي چې د پلار د جنازې لمونځ نن په مردان کې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د رحیم الله یوسفزی پر مړینه خفګان ښوولی. نوموړي پر ټویټر په بیان کې ویلي چې د یوسفزی لیکنې به پر تحقیق ولاړې وي. رحیم الله یوسفزی له 1999 زیږیز کال راهیسې د افغانستان په اړه خبریالي کوله او د بی بی سی په ګډون یې د پاکستان له یو شمېر ورځپاڼو سره کار کړی و. امریکایي ولسمشر جو بایډن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغۍ زیاتېدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې تر 100 میلیونه پورې وګړي به یې تر تاثیر لاندې راشي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د خپرېدونکې ډلټا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایډن ویګا په سپینو ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې هغو خلکو میاشتې میاشتې وخت لاره. په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ یې مړینې زیاتې شوې دي چې واکسین یې نه دي کړي. بایډن د وایرس د کنټرول لپاره شپږ اړخیزه ستراتیژي اعلان کړې چې ورسره سم هغه ادارې او شرکتونه چې تر 100 زیات کسان پکې کار کوي باید واکسین شي او یا به هر اونۍ د وایرس لپاره ټیسټ کوي. د سپینې ماڼۍ له اټکل سره سم د دې امر له وجې په شخصي څانګه کې تر 80 میلیونه زیات کسان متاثرېږي. د ولسمشر د ستراتیژۍ بله برخه د ټولو وفاقي کارکوونکو او قراردادیانو لپاره واکسینېدل لازمي کول دي. تر دې مخکې به هغو کارکوونکو کولی شول چې د واکسین پر ځای مسلسل ټیسټونه وکړي او کار ته ولاړ شي. خبرونه پای. دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګره لسګونه کسان وویستل. د افغانستان د ملکی هوایي چلند چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر تر ډیره الوتنو ته چمتو دی او راتلونکي اونۍ به ورڅخه نور پروازونه هم وشي. یو شمیر بهرنیان او هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له کنټرول راهیسې ځان په خطر کې احساسوي غواړي چې نړیوال پروازونه پیل شي او له هیواده ووځي. اسمت ساروان تفصیل لري.
دا د اګست په 10مه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرنیان پکې له افغانستانه وځي. تر دې وړاندې تېره میاشت په یوه ګډوډ حالت کې تر 1,00,000 ډیر افغانان او بهرنیان د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تګ راتګ تقریبا درېدلی و. یو افغان چې د امریکا تابعیت یې هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري اژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته تلیفون وکړ چې هوایي ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېږله او د دیارلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وایستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلند د الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس غلام جیلانی وفا وویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډېره حده الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایی یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي. کار پر جریان لري. زه هیله مند یم چې راتلونکي هفته کې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د ګاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلند په حق لري د هغوی هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کی.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایی ډګر ته لسګونو زرو خلکو مخکړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاری برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووژل شول چې 14 امریکایان وو. د امریکا متحدو ایالاتونو څو وارې ویلي چې ټول امریکایان به له افغانستانه وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون وویل شاوخوا 100 امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. دې زیاته کړه هغه افغانان به هم له افغانستانه وباسي چې د امریکا او د دې هېواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د چهارشنبې په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغو څخه اورېدلي چې د کسانو د ایستلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالي شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هېواده ووځي دوی به یې مخه ونه نیسي، خو پر ډاکترانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ږغ کوي چې په خپل هېواد کې پاتې شي. قطر په وروستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزي رول لوبولی او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هېوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطاني پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس وویل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د سند پولیس وای په تیرو درو ورځو کې د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې تر ډیر شو زیات افغان کډوال نیولي. پولیسو ادعا کړې چې د کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل نو ځکه یې افغانستان ته ستنوي. د سند د ګوټکی ښار انتظامی مشر عثمان عبدالله پرون مشال راډیو ته ویل چې په گرفتاره کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هلته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستاني چارواکو پر دې کار اندېښنه ښوولې. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی وایي په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال په زور هیواد ته ستانه کړي. دی وایي د افغانستان سیاسي حالاتو ته په کتو د ګاونډي هیوادونو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو. له هغې ورځې راهیسې زرګونه افغانان د سپین بولدک او چمن له لارې پاکستان ته د تګ هڅې کوي. نیاز علی خان له کراچۍ رپورټ لري.
د سند پولیس وایي چې دوی په 1300 ورځو کې په حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو ښارونو او د پنجاب سره په پوله تر دیشو زیات افغان کډوال نیولي دي. پولیس داوه لري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوي کسانو په ضد د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمې هم ثبت شوي. د سند ګوټکی سیمې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9 مشال لیډیو ته ویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی او دوبهي بیرته لیږي. دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او دا د یکشنبې پرس شوي او لدی وروستو بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سند حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی و چې پسند کې میش او راتلونکي ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي او بیا د دغه پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اگست په 18مه په یو خبری غونډه کې په دې اړه ویلي وو.
بارډرز پر جو سند کې بارډرز ہیں اس پر پولیس کو ہدایت ہے اور انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دی وایي چې د سند په پوله پولیسو او انتظامیه ته هم د حکم ورکړی شوی چې هغه ټول خلک چې سند ته راځي باید وڅارل شي، ځکه چې موږ دا اندېښنه لرو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي او په لوی شمیر کې افغان کورنۍ با سند ته په ځانګړې توګه کراچۍ ته راشي. وفاقي حکومت خو موږ ته وایي چې پوله بند ده او هیڅوک نشي راتلی، خو دا زموږ لپاره ډیره مهمه
ده.
بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې ویان قیصر افریدی د ستمبر په هما مشال لیډیو ته ویل چې د دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دی او موږ دا خبر بار بار کہو چې هغه گاونډي هوا دونه چې کم د افغانستان سره دی نو هغه پیله هم د افغان کډوالو خدمت کړي او هغه ته من مستیا ور کړی و نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو پته ده چې هلته کې هم خلک ډیر زیات شمیر کې بې کوره شوي دي او هلته چې کوم سیاسي حالات دي هغه هم داسې فلوئډ شان دي انسرټن دي نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه هغوی ته پناه ورکړي هغوی ته لار ورکړي که هغوی راتلل غواړي هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي باید چې دوی ته هغه لار ورکړي
یوازې دانه سورج وړاندې د بلوچستان په بیلا بیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوي او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلي چې له طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سند ته راغلي وو. بلخوا د تیرو سورجو راهیسې په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هڅې کوي، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد، پاسپورټ، ویزا، افغان تذکره یا پاکستاني شناختي کارت لري. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیګا د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز اندېښنه وښوده چې د طالبانو په لنډمهالي حکومت کې د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي. نوموړی همداراز ویل چې د طالبانو په کابینه کې ښځې نشته. تر دې مخکې اروپایي ټولنې هم ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده، خو طالبان وایي سرپرسته کابینه یې موقتی ده او ټول شموله ده. طالبانو د سپتمبر پر 1 د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته د خپل حکومت او سرپرست کابینې اعلان وکړ. عصمت ساروان د امنیت شورا د بیگانې غونډې په اړه رپورت لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره ډیبرا لاینز تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11:00 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې دایره شوه. آغلی لاینز همداراز وویل هغوی چې د ټول شموله حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نهیلي شول.
په هغو نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي شځې نشته. د طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړیو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1990 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو. څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي: وړاندې شوو نومونو له منځه د صدر اعظم، د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
The Prime Minister, the two Deputy Prime Ministers, and the Foreign Minister.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د دوی د موافقې پر اساس باید د طالبانو د غړیو نمونه د امریکا او ملګرو ملتونو له تورو لیستونو وویستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیې ویلي وو چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټ نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیې همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بیلابیلو ډلو ته د برخي ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ شودنه کوي، خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشې پرېښي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړو د سابقې او اړیکو په اړه اندېښمن دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
د شمالي وزیرستان سوداګر وای پر غلام خان بندر له افغانستان سره په تجارت کې لستونز سره مخامخ دي. دوی وای پر پوله د عملی د کموالي له وجې لارې په ورځو ورځو ولاړې وي او سبزی او میوې منزل ته تر رسیدو مخکې خرابېږي. د سبزی او میوو سوداګر وای مسلسل له تاوان سره مخامخ دي. خو چارواکي وای د ستونزې هواري لپاره پر پوله د کارکونکو شمیر زیات کړی. دوی وای په تیرو درو ورځو کې پر پوله د مال وړونکو ګاډو د تګ راتګ بهیر ګړندی شوی دی. عمر وزیر لبنو څخه رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان سوداګر ګیله من دي چې په غلام خان بندر افغانستان سره تجارت کې ورته سهولتونه نه ورکوي. دوی وایي په غلام خان بندر یې د سبزو او فروټو ګاډي دوه ورځې ولاړ وي چې په نتیجه کې سبزي او میوې چې منډی ته رسي نو خرابې شوې وي. د شمالي وزیرستان میرامشاه در پاخیل منډي یو تاجر احسان الله وایي چې هر تاجر د لکونو په تاوان کې روان دی. شمالی وزیرستان سبزو او فروټو تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان وای چې د انګورو ټرک چې دوه ورځې د چیکینګ لپاره ودرېږي نو ټول مال یې خراب شي. عملا کمه ده گاڑی ورتا سو سو ورځې ولاړ وی.
دوی سره حکومت نه دا غشتنې دي چې د سبزی او د میوه گاڑی تر غوښه لین جوړ شي چې هغه په سنتیا بندر پاس کېږي چې په گاڑی باندې شپې نشي مې د سبزی د میوه په گاڑی باندې دوی د شپې ګلم خون په بارډر شي کېږي هغه چې کما دوکنه دلته چې راسيږي یې به نه راونه وي مې کړی نه په بندې شي مې ربانی دا وشي مې حکومت نه بار بار دا غشتنه دو چې ګلم خون په در د مشت په کاروبار شاف اسونی روکل شي کمیش غشتنه و نشو منل مش په دابند تجار مجبوری چې مش خپل کاروبار مزید بل بنره بدر ته بدلاوی.
د شمالي وزیرستان سوداګرو د غستونزو پاړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی غلام خان بندر تحصیلدار غنی او رحمان وزیر نه و پختل نو دوی و ویل چې درش لوجې سستونزشتا خود امرسیال کمیشنر په هدایاتو دو یوز ډیره کمې کړې دي. د چیکینګ لپاره عمل زیاته شوې نور به هم سه واشي.
ډی سی صاحب د سخت نوټس په غیمنده وخستایو چې د کوم تکلیفات جوړ شوې دي یا مخکې راوندي دې پوری تور باندې حال وګړي چې څومره درنه کیږي نو هغه زی میز د بی ډی پارټي هم زیو تکړه چې آر 12 کسون وی هغه مو 22 کړل جار ولا کسون چې وی هغه چې 12 کسون وی امو 26 کړل چې ات ټایم چې 8 ګاډي چې کیږي خو به بدقسمتۍ سره د غزي لغرل مندو زی تنگ دی د ګاډي ګونجیش ازي کام دی میز هغه دې پر اپ ایمرجنسی بیس کے خپ وہ ایکسلیویٹر خپارا پوی دو کری دی چے گے کہ مش چار شروع کوی چن اس چھ گڈی گنجیش تے دے ودرا والے چے چھ کے بجائے 18 گڈی گنجیش پو سلور ڈرائیور زے کی مزازی دومرا ستر کی چ 18 گڈی پکے ودرے دایشی
سودا گروائی چے غلام خان بندر اس باقاعدہ ٹرانزٹ شوے باید حکومت پورا انتظامات وکڑی سلور ویسا تا کاروبار اجازه وکړي چې تجارتی مالونه پر وخت د پولې پورې انتقال ولې شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسف زئی د وښ پیتو کلونو په عمر کې ومړ. د نوموړي کورنۍ مشال راډیو ته ویل چې یوسف زئی د سپتمبر پر 9 د ورپېښې ناروغۍ له وجې مړ شو. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز مدیر وو او له څو لسیزو راهیسې یې د افغانستان او سیمې په اړه خبریالي کړې وه. ګلیاز د یوسف زئی د ژوند او کار په اړه رپورټ جوړ کړی.
پاکستان پالیسی کې خو ظاهراً یو بدلون ښکاري.
زم هلته موجود وم تورخم کې.
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو.
Their strongholds are in the tribal areas of Pakistan and in Swat Valley. They do have some presence in other districts.
دا غږونه د ارواښاد رحیم الله یوسفزی دی چې د صحافت په میدان کې یو لوی نوم و. نوموړی د پاکستان سیمې او نړۍ په کچ یو پیژندلې څېره وه او د افغانستان په چارو یې ژور نظر لاره. رحیم الله یوسفزی په 1950 کال د سپتمبر په 12 د خیبر پختونخوا مردان ضلع په شموزو کې زیږیدلی و. نوموړي لومړنۍ زده کړې په خپل کلي بیا پېښور او وروستو د پنجاب په جهلم کې کړي وي. نوموړي له کراچۍ پوهنتونه هم زده کړې ترلاسه کړې وي. نوموړي په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر و. یوسفزی له 1979 کال راهیسې د افغانستان په اړه پاکستانیو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړول او شننې تبصرې او مرکې یې کولې. نوموړي له بی بی سی پښتو او اردو، ټایمز مجلې او نورو غیر ملکی رسنیو سره کار کړی و. یوسفزی یو له هغو خبریالانو و چې په 1995 کال کې د طالبانو غورځنګ تر پیلېدو وروسته قندهار ته تللی و. نوموړي القاعده ډلې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې وه. د مشال راډیو منتظم مدیر داود خټک له رحیم الله یوسفزی سره له 2001 تر 2009 کال پورې د نیوز ورځپاڼه کې کار کړی و. خټک وای له رحیم الله یوسفزی سره یې په لومړي ځل په 2001 کال کې لیدلی و او یو عاجز طبیعته انسان و. دویل رحیم الله یوسفزی یو ستر شخصیت و او د صحافت په ډګر کې د هغه تشه پورا کېدل به خورا ګرانوي.
رحیم الله صاحب ډیر بردباره سړی و، باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو، خو رحیم الله صاحب یو عجز مزاج سړی و. پروفیشنل په اعتبار سره وګورو نو رحیم الله صاحب ډیر دقیق سړی و. هغه هیڅکله داسې معلومات نه ورکول چې د کوم به دی ته په خپله باندې معلومات نه و. د شخصیت په لحاظ سره به زه دا وایم چې رحیم الله صاحب د خلکو ته عزت ورکوونکی سړی و. رحیم الله صاحب نه د هغه چې کوم سبارډینیټس مونږ ویلې شو یا د هغه د لاندې چې کوم خلک کار کوي، نو په زید دی چې هغه د دنه یریدلی وي، د هغه د سره د احترام رشتہ و. رحیم الله صاحب به هر څوک چې دی سره ملاو شنو، د به هغه میل ملاب به داسې و، د دا خبرو انداز به داسې و، یعنی دومره په عاجزۍ سره، دومره په عزت او احترام سره چې یو سړی به پخپل پخپل باندې د رحیم الله صاحب عزت کول، یعنی شروع کړ د پزړه کې بوته عزت او احترام راغی.
فټک زیاته کړه یوسفزی د افغانستان جنگ له ابتدا واخلې تر وسه پورې هر څه ساري لیول. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد له لسیز ورایسي له رحیم الله یوسفزی سره کار کړی. شمیم شاهد له یوسفزی سره سو وارې د افغانستان او نور هیوادونو سفر هم کړی وو. نو موړې وای یوسفزی د سیمې په اړه ډیر ژور معلومات لرل او د صحافت لپاره یې ډیره لویه مبارزه کړې ده. شمیم شاهد په 1990 کال کې له یوسفزی سره کابل ته تللی وو چې هلته د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په لویه جرګه کې ګډون وکړي. دی وای
ڈاکٹر نجیب اللہ سے لیے جرگا و داغی کی شرکت تفارا پاکستان میں واحد جرنلسانی چاہیے تو بلی ریشو اور ماں تم ریاتی چی رہی بلا سے فرنٹ سیٹ ناستو اور زور بسی ناستو اور دادا دا راکٹ چکن دادا سوچ رہا تھا زمین شیشے سر برخ پہ اس کو مدعا یہ اڑے رہا تھا پیخ ہوا زمین کا نظر ہی رہا یا چکل من کابل تلاڑو نہ دادا تو ہم کو دلا رہا بانی جگہ ڈیر سخت شوا اور رہی بلا سے چکن دے جو دال تک منگا تقریباً وہ لسا تل سر یہ دے تیرے کرے دے اور جنگ دیر اگت شو نہ بیا زپ ہند باندر عالم اور وہی پہ کابل کی پاتی شو اور اثر کابل نہ بیا مطلب چې من با مختلف رپورٹنگ کو د لوی جرګی رپورٹنگ وکړو هغه وخت د ډاکټر نجیب و چې کوم وزیرانو یا چې کوم خلکو نو دا غي سر مبارکي شریک هم کړی وي او بیا چې زه رالم دا غي نورستو رای ولا چې د ډاکټر نجیب سره هم یو غټه مرکه کړی و او هغه بیا په خپل مسلم اخبار کې چاپ کړو هغه وخت کې هغه د مسلم اخبار کې کار کړو.
شمیم شاهد ذات کړه رحیم الله یوسفزی د سختو حالاتو باوجود د افغانستان په اړه دقیق معلومات ورکول. رحیم الله یوسفزی ته د صحافت په میدان کې د خدماتو لپاره د پاکستان حکومت په لومړی وار په 2015 کال کې تمغه امتیاز او بیا په 2010 کال کې ستاره امتیاز په نوم انعامونه ورکړي ول.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو اوس هم په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل له هوایي ډګره یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر ولاړل. دا له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د بهیر تر پای څخه د پاسه یو اونۍ وروسته لومړی پرواز و. د قطر هوایي شرکت الوتکه پرون په دوحه کې ښکته شوه چې دا د غرب او د افغانستان د نویو واکمنانو ترمنځ د پیچلې همکارۍ یوه بېلګه بلل کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړی دی چې افغانستان ته د پیسو د لیږد مخنیوي هغه هیواد او اقتصاد یې د پرزیدو له خطر سره مخامخوي. ډیبرا لاینز بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ویل چې طالبانو ته باید پر داسې مهال یو چانس ورکړل شي چې هغه بنسټپاله ډله له یاغیتوبه پر هیواد د حکومت کولو پر لوري روانه ده. نوموړی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې امریکا د افغانستان بانک د لس ارب ډالرو شتمنیو زیاتره برخه کنګل کړې ده چې د هغه هیواد پر نویو واکمنانو یې د کنټرول د وسیلې په توګه وکاروي. د سند پولیس وای په تیرو درو ورځو کې د صوبې له بیلابیلو برخو څخه د خځو او ماشومانو په ګډون تر ډیر شو زیات افغان وګړي نیولې دي. د سند د ګوټکی خار انتظامی مشر عثمان عبدالله تیر ماخان مشال راډیو ته وویل گرفتار کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځنو یې ایوازې تذکیرې لرلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د پاکستاني چارواکو پر اقدام اندېښنه ښوولې ده او له اسلام آباد یې غوښتي دي چې افغان کډوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د وشپې تکلونو په عمر کې عمر. د هغه کورنۍ وایي چې یوسفزی له څو میاشتو راهیسې ناروغه و. د نوموړي زوی ارشد یوسفزی پر فیسبوک په بیان کې ویلي چې د پلار د جنازې لمونځ یې نن په مردان کې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د رحیم الله یوسفزی پر مړینه خفګان ښوولی. او امریکایي ولسمشر جو بایډن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغۍ زیاتېدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې تر 100 میلیونه پورې وګړي به یې تر تاثیر لاندې راشي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د خپرېدونکو ډیلټا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایډن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دي کړي. اوریدونکو وسم وخت شوی د اونیز خبرونه هارون باچا هنری غړی چې پکې مو دا ځل د نومیالی ولسی سندرغاړي کفایت شاه باچا پر ژوند او کار خبرې کړې دي. په خبرونه کې د هغه سندرې هم اوري. نوموړی د رواني میاشت پر دریمه د سوابې په زیدي کلی کې خپل شخصي دښمنان وواژه. دا خبرونه هارون باچا د زیارت پر ورځ په ژوندۍ بڼه کړې وه. دا وخت تکرار دراورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنري غړای دا اوریدونکو حمزه هارون بچا در ته سلامونه وایم. د دې اونۍ خبرونه مو د نومیالی ولسی سندرغاړي کفایت شاه بچا یاد ته ځانګړې کړې ده. نوموړی د سوابې د زیدي کلی وو. کورنۍ هم په دې کلی کې شخصي دښمنۍ لرله چې بچا یې د سپتمبر پر دریمه قرباني شو او وژل شو. دغه پر وژنه د پښتو موسیقي مینوالو پر ټولنیزو شبکو ژور خپګان ښکاره کړ. کفایت شاه بچا د پښتو ولسی موسیقي په حواله د سیمې او پیژندلې څیره وه. د سندرې ځانګړې انداز یې لاره چې خلکو خوښ کړی وو او منلی وو. په هنري غړای کې نن د سیمې له هغو سندرغاړو او شاعرانو سره خبرې کوو چې کفایت شاه بچا یې له نږدې پیژند. اول به خراغلاست وایو پیژندلې سندرغاړي بختیار خټک ته. د پېښور په ټلیفون را سره دی. خټک جان استړی مشي مننه چې موږ ته وخت راکړ.
خو موږ چې بچا جی الله مراد الله را تاسو ډیر مننه کوم چې
څنګه جوړې ژوند دې خله په خیره
ډیر دی الله کرم دې شکر الحمدلله.
نو بس موږ خو نن مو داسې غوړ وګړل چې کفایت شاه بچا خو ما سره دې هنري غړې تم سو ور راغله. اوس تقریبا میاش په نکی کې چې ما هم دې خبرونه تر غوښته او پس زیاده کې او جوړ جاړو ډېر خولي خبرې را سره وکړې. دا د نن مونږه هغه د او چې اوس لمون سره نشتا هوجل شو. دا د سپتمبر پر دریمه نو تا لکله پیژندو بختیار
بچا جی پیژن بلی خدا سی وا چې هغه خدا سی مزار یو ولسی غند رنگ لرلو. تاسو یقینو کوي ما په 1996 کې په اول ځل هغه کیسټ اگست او هغه سندرې ما اوریدلې وې هغه وخت نه مونږ نه صرف هغه مداحو بلکې مونږ ملګرو چلته هغه غم تم راغلو ډېر زیات خفه یقین کوي دغه خاډې ته مونږ په اول ځل راغلل او مونږ ورته دومره ګډاګانې کړې وې کنه جی هغه د موسیقۍ سره سره چې هغه کوم انداز و خپل هغه کې دومره زور و چې اوریدونکي به یا کتونکي به ځان طرف ته دومره متوجه کو چې خامخا ورته تاسو خوند وستو
څومره ته غنی خټک جان چې څومره یو لوی تشره مسته شو دا د پښتو د ولسی موسیقۍ کوم خبره کو کنه هغه خو ډیر کار کو خلکو خو خو هم د سنچما ویل سندری او ځانګړي اندازي او کلبي आवाज په بیس کې کلبي اوچت پچ تلاړو هغه داسې اندازو چې بل چانه کوي आवाज دا ځانګړي اندازو نو ته پوهیږي چې دا تشګن ډیره غټه ده او ډیره لوی تشه ده دا بګنی ډکېدل به ګران شي یا سو سوای
مونږ دا چې کار شو بچا جی چې اوس اوس کله چې دای د دې سانه نه وړاندې غروغه وشو ډیر موده پکې به بخلي کفایت شاه بچا د وطن نه بهر هم تیر کړی و مسافریان هم کړی وي لکه وطن ته نشو راتلی بیا چې کله روغ وشو دی راغله نو مونږه د ټي وی ریډیو خبرې په خپل ځای په سوابۍ کې په اول ځل مان ډیر لوی غونډه را جوړه کړی و سم ملګری دي سوابۍ حکومتي سطح باندې نو هغه کې ما بچا جی را بلل یو کنه چې مونږ په خبر نه الله هنرمندان لاړو موسیقي راوونه وا او ناصافي په میان کې کفایت بچا چې څنګه رانه نو د سټیج مخې ته ولاړو دا سونه چې ټول چکچکې کولې او مونږ ته دا شات را ټول چې زه خپل په د فنکار په دې نیم راځي زه خپل کورګا ما مار د ګلالي هنرمندان د پیښور نه راځي په څه ډول په څه کې ولې د پر دې غونډه کیږي زه یې معنا نه درو کوم چې په دغه کس کې ما ته نه دی یاد چې دوی په سیمون چلته فون کړي او د تاسو پوښتنه کړي چې را دا د پیسو غونډه دا تاسو په پیسې یا سم او زرا کوي یا بنرا کوي یا به زم راځم څنګه یا که شپه شو نه زه به اشاره کوم ایس کیس معنا اگر ټول عمر خپل هنر کې غم خادي خپل دوستان پاللی دي
ساده شخصیت لارو داسې ملنګته بسړې یادې دوه کنه زما خو سر شخصا ډیر ملاقاتونه نه دي شوی او زل دوه خای چرته شوی ډیر پخوا او تا چې کله ټي وي ته بوتلو با کله ته خو په ټي وي کې مخ پرونه دي کړې دي او تا ویل چلته دي بللې هم دې درغلې هم نه دي خو ساده او دې د کیمرو سره او د ټي وي ریکارډینګ او په سټیج او ناستا او پاستا دغه شانو سره بده آرام او کنه تنګیدو با په دغه کیسو باندې
بچا جی اشرف پختون سے فرمائی کریں جی اصلی علم دانا چې نادان وی او دانا شي اصلی علم خدا دے چې دانا وی او نادان شي کنه چې څنګه انداز په خپل ډیره کې یا د ملګرو سره په غونډه کې هو مکه انداز حالانکه مونږ جی غنی ویران کې ریکارډ کولو هغه مونږ د سیکوینس میوزیک ریکارډ کولو کنه جی یقینو کوي جی چې هغه غی سره کم رچاو لګیا شو دا غیر ځان ته ځانګړې انداز یا په 200 کې سپتکو کې یا سکیلز کې غانا کول چې په لوور کې مرাজি او په های پچ کې چې په یو ټایم باندې او دا ولسی ټکی چې هغه سمره وروړي دي
Oh, I'm a fool that's not
د کفایت شاه بچا سندره مو اوریدا وردونکو. کفایت شاه بچا د سپتمبر پر دریمه په خپل کلی زده کې خپل شخصي دښمنانو وواژه. هغه اوس نور لمن سره پاتې نه دی. موږ د نننې هارون بچا هنري ګړې خبرونه د هغه یاد ته ځانګړې کړې ده. دې خبرې کوو د خپل ملمنو سره چې هغه ولسی موسیقۍ ته څومره کار کړی دی، څومره خدمت یې کړی دی. بختیار خټک را سره دی، تاسو پیژنې اوریدونکو، ځوان پیژندلې سندرغاړی دی. بختیار جان، داسې کوم پلان باندې غور کېدی شي چې د کفایت شاه بادشاه د پاره دغلته یو غونډه جوړ شي، هغه یاد شي په پیښور کې، کنه داسې یو غټه غونډه جوړ شي؟
مونږه سړی تاسو په دې نه موږ یو څه شر دې سوابه هغه نن په دې مت کې راغلی ما سره نه سو چې دا کې دې کفایت شاه بادشاه په بخلي په نامه باندې او مقامر یو خو دې بده مرغ دلته دې کرونا په وجه باندې ایس او پی دا سړي چې هغه کې باندې په غون باندې بل خبره او باچا جی د غيو د بد مرغ د مونږ په دې تر بینه تر ورواله د شوره مونږ په سنون نه نو زی ګره دي ما ضرور د لاس ونیو او زه ورته په کټ کټو کټ کټو په جړا شم چې خو به رسول ته وګوري بس کوي کنه د دې بنا زیات مونږ دې ته هڅه کړی د دې چې مونږ دې دې نه په خبر نه د نو مشرانو په سرپرستۍ کې لاس یو بل جوړه کوچ مونږ دې کورنۍ ته ورشو او بلکې دې کلی په دې چې دا د شپنیانه ختم شي
کلی پیخور کی جون کی گوہر جان را سر دے گوہر جان استڑے مشی پخیر راغلی.
السلام علیکم بچا جی.
څنګه ته به مخفه یې نوستا خو اشنا او کفایت شاه بچا خو دې نږدې نه پیژندو اوس بس موږ یادو را سره نشته نه.
او جی زما خو ډېر دغه نه زوړ ملګری ډېر 25-26 سال کسی یزو پر ارتر راغی او دغه یاد کوم بچا جی اگر ساده توپ کنه د کلی هغه منګه د کلی د خلکو چیر کفایت شاه برابر هغه پسې بزو مل مکو به غالبا د تریان می خبر را یار تریان می نه پس خبر ده لګا
درې نوی سلور نوی او
مان چې منګه د پسې حجری تور رسیدو نو چا چا پر ته خپل کسان نستو چې موګه تند ما شومان سره بلورې کولې دا ادا سم دا سکرم مایدا هډی لگا لګته دې ساده لګته بس هغه نه پس ور سره مونږ خبرې وکړې چې موږ راوست نو بس هغه ور سره ما روغلی شروع شو نو زه بوله په هر ځای ما درې مورز باندې پټنګه کې کې ناستم بس زه بوله تلم یا به په دې کې ناستو یا بدل ته په دا کې ناستو الله دې وبخي دا اوس یو غزل نو لګورې دا ستا په خر کې مې د ګل اخیری مازیګر په دې کور سره د نال غول د رشین استاد نو اوس دواړه په دې دنیا نشته دی بډیر خو دغه محفلو
د دې دشمنی سربیره لکه دشمنی مو دغه باوجود به د هنر څنګه کو په کلی کې یا ډیرم ساتلی و دفتر کې به هم کیناسته پاسې د مجلسونو پروګرامونو ته به هم تل په خبر ته به هم ورتلو ټي وي ته او سټیج پروګرامونو ته نو دا به څنګه کول سمره احتیاطي کو چې د تر نقصان پیښ نشي یا څوک په حمله ونه کی کنه څنګه به دار څه کول
احتیاط خو به د حد نه سیوا کو او هغه چرته مان نه دی اورېدلی چې هغه چرته چړی سره تماچی سره یا ټوپک کلاشن کو فرمینا ساتلی را هغه بس یو یو د مینی بنجاری او هغه چې به کم طرف ته نه وای چې زبر خلک څنګه خپل لمزان سره
ما تقریبا د یو میاش مخ کیم دی خبرونه تخپلې هنري غړای تر اوسه او ګورجان کې پات شابه چا خبرې وبخې نو هغه ما ته د کیسه کړي وشه د کله څنګه دی هنر سره څنګه مینه پیدا شو او ستار سره څنګه شوق وو کنه څنګه څنګه دا غغو څنګه لاس ته ورغه دا خبرونه ما د خبرې کټکړي دی مې نغستې دي دا به وورو د کیپا چا بچا خپل غږ چې ما سره د میاش مخ کې په دې رادیو باندې په دې خبرونه کې خبرې کړې وې نو بیا زه او ته نور خبرې کوم
دومره ستاره نه لاله ماکړي دی خپل نه موال به پړلې وي دې معنی را چې څنګه یو دوزی خان کاکای دی مولا پاک دی خو هغه به خپل ستاره غو هغه نو هغه به تر راته مو واجب کې سره ځای ته دې به د شپې شي باندې چې دغه به لا ګول ما ولا کنه چیرې علا کنه وړه اړې نو بس هغه څنګه ما وړي کوه نه کېږي نو هغه ستاره څنګه ما په وخت کې بس دا غشي مو بیا چې بده ځای کې نو ما به تا بیا ما چې تار راو شي سره والا مو مې دې دې چې دا سندري راځي کنه ما بل څه کار نو بل ځای کې دوه سندري و مې اورې دي
او سکول ته وتلې وې کنه سکول ته په بتلې سبق ته څومره ویل دی بچا جی
سبق مې دې تر نه هم پوره
دا لسم دې نه کړې شي
مړه بچا جی که څنګه زما اوس ډیر ارمان کوم یو
ها
بس سره سره وي هغه څنګه له الکوالي یلی ورته دی کنه
ها ها او اوس دا کول شي لیک لوست کول شي
اوا لیک لوست کول شي ما
ها ها نو بیا څنګه چې پلار نه پرې خو دی یو هلي ټکولې به نو څه دی وکړل بیا کورونا دی څنګه راځي کړه
دا بیا چې زنه بیا دې مې روته پروګرام کړو دی ټول خپل لا
ها
ما جوړ هغه ارڅ کې نو زه کینې هم څه را ته چې په دایې کې روپ یو نه وړاندې لا جوړ کړی و بس دې تا کول نه کنه او دې کې چې ګمنو نه یو به مې وای وي یاره په شامه کوم شریکات په سره کړی دا چې ته به نور دا پنه کې بس هغه نوړې مې کې خو دا نوړې مې کې خو دا بس بیا مې خام ما یې خبره تخلاصه کړم چې خبره اخلاصه کړم نو څه خبره کوم نه بس دې ته ټول ځکه یو خبره ده هغه بس دا چې کار دې چې اوس مې زه موټر راغواړم مې ګاډي کې بکینو دا او څه بل سره کې نه مې ما دا روم بکې نه مې ما یې بکینم ما دا چې ووښه سو وای دا چې سو وای نه ووښه مردان ته مردان نه ورته جوړې خبر باندې راځي ما کله چاډیر پیژنې مال چاډیر دې ټکو ما والله کې پیډه ما که تاسو چا پیژنې یو تاسو لای کنه دې د پروتوکول درکول ما بالکل پیډه ما اوس پیډه ان اوس یاده کې تیار نه شو ما ته نه نه تاسو سره خلک کینه کوي تاسو دې
دا د کفایت شابه خبرې وی چې تقریبا میاش مخکې موږ سره دلته پر ریډیو کړی وی او د خپل خار کی سو کړ چې څنګه دې موسیقي سره شوق کورن نه پرې خو دوه بیا هغه کانه کړل چې نه يردا خکار دې ما خلک پیژنې ما ته عزت مراکې نو ما پرېګ دې چې خدای هنر وکړم وخت ته
خدای د پاره زما د سر د ټټولو په سلام کوا اخر پختونی مزه اخر پختونی مزه یو غلام غوندې سلوک زما صدم کوا اخر پختون یا مزه اخر پختون یا مزه زپری وته شم پاسې دې شم ژوندون په جنم وزرهم الوتشم جوندن بي جنما زپ جلا کی خندی دیشم جوندن بي جنما جوندل بي جنما زب دما تکل مغرنا غرنا شپم کوا اخر وقت دنیا مزه اخر وقت دنیا مزه درت منت کو ما یو غلام غوندې سلوک زما سرم کوا اخر پختون یا مزه اخر پختون یا مزه وسایوی پوی گمزا خربا ملوک د زندګی وی پوی گمزا خربا ملوک د زندګی وی پوی گمزا پوی گمزا خو وخت تو رات پی غور پک پک مکوا اخر پختن یمز اخر پختن یمز در زمینت کو ما دیو غلام غند سلوب زما سرم مکوا اخر پختن یمز اخر پختن یمز اخر پختن یمز
دا کفاچا بچا په غږ مسندر وری دا کفاچا بچا اوس حیات نه دی دی د سپتمبر په دریمه په خپل کلی زده کې د صوابه یو کلی دی هلته خپل شخصي دښمنانو وواژه او نن د خبرونه موږ دغه یاد ته دغه ژوند دغه کار ته ځانګړې کړې ده. ګوهرجان چې دی سندرغاړی دی د صوابه د مانی رای کلی دی دا وخت د پېښور را سره دی له ده سره خبرې کوو. د کفاچا بچا ډېره نږدې پېژند ملګری و. گوہر جان تچ سندر وائستا تا سر ہم ستار وی پغی کی کفایت شاہ بچا ہم دغه اندازو نتا سنگ دا سلا کڑے وا کنا اغستانه ما په خیال چستان خو عمر کی مشر وغه مخ کی راغلی دی هنر تو به بت تا به هم مغه تا کی کڑی راغلی به در شان دغه پر انداز
بچا جی سنگ چ خته وخلی بچا خبرو کړه کنه چې زمونږ ډیری طبقه غره ته روزی خان ماما نو دا یو حقیقت دی چې روزی خان ماما زمونږ د سیمې یو ډیر دغه والا شتمن سړی او خانو هغه ټوله خانی په دې خپل ملنګۍ باندې قربان کړه. هغه به ډیر ښه ستاره غږاو. بیا یو ورځ مې د روزی خان ماما د خپلې نومورې چې یار یو ډیر خالک راوته دی په زیده کې نو بس ما له دې مخه کړه کې پای چاته نو حقیقت چې د دې ستار ما وره نو ما چې دا خو یو عجیب غوند کې مو فیل دی چې چینج د دې نور خلکو نه دا هغه په مخ کې چې ما ستار را و هغه په کې یو څه غول او ما په کې بل څه غول نه هغه ما ته په بل کې بل او خاطر ته خو بالکل به ډیر ښه ستار غږي
خدا ګورجان دا د دې چې اوس مل شو دا نو دا وخت عمر سمره عمر وکړ
یار عمر خو داسې برده عمر داسې 50 52 53 داسې عمر به او
اولادونه سوري او زوی خو په دغه دښمنۍ کې د مړ شو وجل شو اوس نور اولادونه شته
یو بل زوی دی هغه بس دی بده کې راګیر شوی دی دی په ډېر کنټرول کو خو هم څه سره او بو کینو بو به یې نو او یو لوري راته یادېږي
ګورجان دا انداز کومه یادو دا لګ ډېر ځنګړې پدې و چې د کلبې د आवाज بیس تک کلب لاړو بره پچ کا په چغه आवाज به رويستو کنه دا سی بل څوک نه کوي ما خو لکته لګ نه دی څوک نو بل څوک دا سی د شاګردان څوک روزلی دی چې دغه انداز ورته د خولې یو غي اوس را پاتې یو د زړه ډکی د تشه ډکه کی دا څوک شته په سیمه کې زمونږ په صوابه کې بل ځای
یار دا څه خوبه مشکلې چې دنیا سره برابر پاسي دا انداز به قدرتي بس ورته جوړ بشو او هغه به خلکو کې ډیر زیات چې کوم نه مشهور شو نو دا څه خو سپنه وینم چې لکه کې پات شي ځای اونې سی خو دا غو شاګردان دي چې باقاعده خپل نمونه سره بچا لیکل لري او هغه یو څه په کې زوینم چې پرویز نه مې دې زمونږ د کلی دي او چې بندستر کې پټي کې ګوري ورته نه نمینه په دې سړی دې بچا ماتېږي
سمه ګورجان ډیره مننه بس تمره تخپل معلومات را سره شریک کړل کفایت شاو بس تا خو ملګری او اوس نشته مو سره نو بس تاسو ته تسلیت وایو تاسو به اجازه درکو بس خو وخت خوشاله اوسې
ډیره مننه نړۍ مننه
اوس را سره هم د شاه منصور نه د صوابه شاه منصور یو مشهور کلی دی او زمونږ یو ډیر پیژندلې شاعر لیکوال او استاد دی په پیښور پوهنتون کې عالم سړی دی نور لمین یوسفزی صاحب را سره راغلی دی په ټلیفون. نور لمین صاحب سلام شي جوړ په خیر
خور مشي واچا جی څنګه حال
خیر دی مهرباني تاسو کوم دی نږدې نه پیژندو تاسو را لیدل کتلې هم دی او د هنر نه هم خبرې نو دا کارونه او د پښتو ولسی موسیقۍ ته خدمات څنګه ارزوي سمره کار کړی دی
نو به خدا دا بچا جی شي زما په خیال باندې د کفایت شاه بچا یو ډیر نفیس یو ډیر خستا یو ډیر خوش مزاج ډیر خوش شکل او ډیر امن پسند انسانو د دې دشمنونو هغه دومره تنگ و چې ما ته خپل هغه پسوسو کرته ویلې دي چې خپل زوی هم بخم د خپل زوی مړ هم بخم خو زه دې خپل رونو د تر زامونو د خاندان سره د میاشتونه په جنگ مچ دا دشمنی ختمه کړي دا ترپګانی ختمه کوي چې دا ځوانان موږ نور زموږ په مخ کې لته نه ټکوي. زه غنم چې د بچا غږ چې دومره ځانګړې غږ چې د بچا په غږ کې غرچ دې نوجرې لغې کور کړی و او دا زموږ یو داسي فولکلوري غږ چې ډیر لوی نقصان شو. زه خپل غنم چې دی وخت کې په پښتو موسیقي کې سلور نمونه داسې دي چې هغه ډیر زیات ځانګړي او منفرد دي. پاره کې دوه بچایان چې دین آغاز مونږه د ثوابای ذلې نو یو بچا خلاړ او یو بچا ژوند دی چې هغه د جدید موسیقي زمونږ ډیر ځانګړي او منفرد نوم دی او هغه ته خپې جنې. او دوه نور ملګری دي نو دیو خدا دې چې مونږ سره داسې وتلي نمونه ډیر زیات کم دي. او دی بچا یو داسې سړی و چې هغه د ټیکري نه او د لرګي نه موسیقي راسته. دا هغه موسیقي چې وانو دا لکه د افشار د ترنم او د تورانه کې د غږ او د باران د ټپار او د اس د سومونو د غږ عمره پاکه او د میچنې د ګرلار عمره په سړي خوا لګي خوګه لګي دا په انسان باندې. نو مونږ چې داسې یو غږ زمونږ نه د بد مرغه ذاتي دښمنه زمونږ نه اتروړو. زه ډیر زیات خفه په دې م چې پښتانه داسې خلک دي چې دای دا سوچ او دا فکر هم نه کوي چې په خاندانی دښمنۍ دی اول خدا ختمول پکار دی او جرګو مرکولا متحرک کېدل پکار دی. خو دا څه نوم وي نو کم از کم داسې خلک چې هغه زمونږ فرهنګي خلک وي چې هغه زمونږ کلتوري خلک وي نو کم از کم د دې دښمنونو دا خلک خپل کول پکار دی.
صحیح شو. ډیر مننه ولومین چې زمونږ خبرونه وخت بس ختمېدو دی. ډیر مننه تاسو د ګټورو خوندور
خبرونه
کو د هارون بچا هنري ګړې خبرونه وخت پای ته رسیدن پکې مونږ د کفایت شاه بچا چې د سپتمبر په دریمه په خپل کلی زیاده کې وجل شو دغه کار او دغه ژوند مو یاد کو دغه خدمات ته یو کتنو شو.
پپ منگے سا تو اجر سا تو یاران سا تو پپ منگے سا تو اجر سا تو یاران سا تو تو وچ دو دن آخر سکو موت جانا سا تو وچ دو دن آخر سکو موت جانا سا تو پپ منگے سا تو اجر سا تو یاران سا تو
ساتھ.